کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو درویشتو بېلابېلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون نه په یو پرانیستي لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پرېکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون دی په خپل راتلونکي یو 500 غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. دغه سازمان ځینی استازي وایي چې ملګری ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د وضعیت په اړه نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا اته کلن ماشومه مرسره و. د طالبانو حکومت تی چارواکي د دغې ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي، خو د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څنه دی ویلي. جزئیات به وړاندې هم واورئ. د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن د آسیا جام په لوبو کې له یو بل سره مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له هند سره لوبه کوي چې خپله لوبه بیګا په پاکستان باندې په شارجه سټیډیوم کې وبایلله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له دې لوبې وروسته د افغان او پاکستاني مینوالو ترمنځ په سټیډیوم دننه او بهر اخوډب هم شوی دی. په بیګانۍ لوبه کې چې د پاکستان په وړاندې وشوه، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو اورونو کې 130 اهداف وټاکه، خو پاکستان وتوانید په وروستي اوور کې یوازې د څلورو بالونو په تفاوت دغه لوبه وګټي. په دې اړه هم جزئیات وروسته درته خبرو. د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکاچوان ایالت کې د روانې اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی دی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، لس تنه ووژل شول. نیول شوی کس مایلز سانډرسن نومیږي. د نوموړي د بل ورور ډیمن سانډرسن مړی د دوشنبې په ورځ وموندل شو. دغو دوو ورونو د یکشنبې په ورځ په ساسکاچوان ایالت کې لس تنه ووژل او اتلس نورې ژوبل کړل. دا برید د اوسنۍ کاناډا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي ځواکونو یې د هیواد د شمال ختیځ په خارکیف کې څو سیمې بیرته نیولې دي. زیلینسکی تیره شپه په خپله وینا کې وویل دا اونۍ د خارکیف په اړه ښه خبرونه لري. د زیاته کړه اوکراینیانو به ښایي د اوکراینی پوځیانو د فعالیت په اړه راپورونه کتلي وي. د په آزادو شوو سیمو کې د اوکراین د بیرغ د بیا راپول کېدو لپاره د جنګي عملیاتو په لړ کې د اوکراینی ځواکونو د مبارزو مننه وکړه. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کمیسیون نه د درویشتو بېلابېلو مدافع سازمانونو د غوښتنې په اړه درته راپور لرو چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم راپور اوري چې په غزنی کې یوه ځوانه میرمنه وژل شوې ده. د افغانستان او هند کرکټ د ملي ټیم په اړه درته راپور لرو. همدارنګه بل یو کارپو سره د افغانستان او پاکستان په بیګنۍ مسابقې هم مرکه خبره کړو.
د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمي به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري.
د میدان وردګ ولایت د یو محصل لخوا متحرکه مصنوعي لاس جوړ شوی.
د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پارا سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول، هر څه منظم ترسره کیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د بشري حقونو درویشتو بېلابېلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون په یو پرانیستي لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون دې په خپله راتلونکې یو 500 غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. دغه سازمان استازي وایي ملګری ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د وضعیت په اړه نړیوال پام زیات شي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د بشری حقوقو او د ښځو د حقوقو بیلابیل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسیون ته پیوستولي سرخلاصي لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د څېړلو لپاره دی یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې درويست بیلابیل د بشری حقوقو نړیوالو او کورنۍ ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي پکې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بن یت د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم وګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی په خبره د طالبانو له لوري له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې ترسره شوي دي. دغه سازمانونو په دیلي کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو او ازادیو څخه په بشپړه توګه محروم شي. د دې لیک په یوه برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقونو له قانون څخه د ټولو اداسویو سرغړونو څیړل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو لمخې د ښځو او نجونو پر وړاندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول، د سیمه ایزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکېلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورنو کسانو او ادارو پیژندل او په راتلونکي کې پرې قانوني اجراءات پلي سي. ټاکل شوی د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون خپل یو 50مه غونډه جوړه کړي او په دې ناسته کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. د خلاص لیکونکو سازمانونو ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو خپلواک کمیسیون باید په دوامدار توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبر وي او بحثونه پرې وکړي. دوی د غشان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر او د ځنګړي راپور ورکونکو لخوا د تازه معلوماتو چمتو کولو غوښتنه کړې ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پر رڼا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمندي. په ورته وخت کې د سپتمبر په 8مه نیټه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی به د محاکمو له لارې بشري حقونه پلي کوي. په دې اړه د نورو ادارو او کمیسیونونو تشکیل ته اړتیا نشته. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګور لا وخت شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس په نوی منځنۍ صفه باندې خبرونه لرو کولای شم. درنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د سار لو د مخام تر و د نړیار ځای کې چې استه د انټرنیټ لاري واوري ور بشو غزنی ته حالت یو ځوانه میرمنه وجل شوې ده. دغه میرمن داسې وخت وجل شوې چې شاوخوا تکلن ماشوم هم ورسره و. د طالبان حکومتي چارواکي وایي چې دا ښځه د شخصي ستونزو له امله وجل شوې، خو د هغه کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په غزنی کې یو ځوانه ښځه وزل شوې ده. د امنیه قومندانۍ ویان ابو خالد سرحدي د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه ښځه تیره ورځ ماسپښین د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د انتقام اخیستو په مخه وستل شوې او وژل شوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا اته کلن ماشوم هم ورسره و، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. ښاغلی سرحدي د دغه ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي او وایي دغه ښځه په داسې حال کې وژل شوې چې له امله یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته شوې وه او بیا په دغه بدۍ کې اته تنه وژل شوي وو.
او د ښځه وستل شوې ده. د دې ښځې په سر باندې تقریبا له ننه اوه اته لس کاله مخکې بدۍ شوې وه. د دې ښځې په توسط باندې په دې جای کې اوه اته نفره نور هم وژل شوي دي. دا ښځه په اصل کې د واغز ده او د کوچیانو سره په سر باندې د دې ښځې ډېر جنجال او د دې خلکو اخیر جانبي مقابل وتوانېدل چې عینې ښځه وویلې. نو دا کیسه دغسې وه.
نوموړی زیاتوي وژل سوې میرمن اصلا د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې شاوخوا لس کاله وړاندې غزنی مرکز ته د ځان ساتنې په مخه راکډه سوې وه. هغه زیاتوي قاتلین یې له سیمې په تیښته بریالي سوي، خو سیمه ییز امنیتي منصوبین یې د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
بیگا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې لوبه وکړه. دا لوبه افغانستان د یوې وکټ او څلورو بالونو په توپیر باندې وبایلله. افغانستان 129 منډې کړې وې، 130 هدف ورکړ، خو پاکستان په وروستي اوور کې د لوبې بریا خپله کړه. البته داسې وخت کې چې یوازې یوه وکټ یې پاتې وه، هغه هم وروستي اوور کې لوبه وګټله. نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یوه وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په وروستي اوور کې پاتې 12 منډې په دې ډول پوره شوې. د متحد عربي اماراتو په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په ټاکلیو شلو اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو مقابل لوري ته 130 منډې هدف وټاکه. د هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ په همدې جام لوبو کې د هند 102 هدف پوره کړی و، خو د دې سربېره پاکستاني لوبډله له افغانستان سره هغسې ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوځېدلي وو او درېمه برخه منډې یې لا نه وې پوره کړې. د لوبي تر 15 ور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې 9 وکټې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپل لوبي د تاریخ تر ټولو ډېر رنزونه چې 14 دي له افغانستان سره وکړل او سر په سر یې په 19 ور کې شپږیزه واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمي به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوې لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوې بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پای لوبه به د یکشنبې په ورځ وي. دا لوبې چې ټاکل شوې وي په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدې. بیا تمه وه چې پروسږ کال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحد عربي اماراتو ته انتقال شوې.
و موردل چې افغانستان او پاکستان بیګا سره مخ شول په یو لوبه کې چې پاکستان بلاخره په وروستي اوور کې په سختۍ باندې د هدف چې دی 130 منډو پوره کړ. نن به افغانستان او پاکستان په بخښنه سره نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي. د افغانستان او پاکستان په لوبه کې بیګا څه لانجې هم رامنځته شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان بولر فرید ملک د وکټې د اخیستو خوخیل منزله نو د پاکستانی لوبغاړي لخوا له لانجې سره مخ شوم. دارنګه تر لوبي وروسته هم د افغان او پاکستانی نندرچانو مینوالو ترمنځ په شارجي سټډیوم دننه او د باندې اخوډب شوې ده. په دې ټولو موضوعګانو باندې به د افغانستان د کرکټ د کورنی کرکټ له مسؤل او د کرکټ له یو کارپوه غلی نظیم جار عبدالرحیم جی سره خبرې وکړو. جار صاحب کور موادان چې ټلیفون مو اخیسته، اول خو به دغه د بیګا د لوبې په اړه راته ووایي، څنګه لوبه وه که لنډ راته ووایي.
السلام علیکم ټولو ګران اوریدونکو تاسو محترمه ته. بسم الله الرحمن الرحیم. که فکر وکړئ بیګا یو داسې هیجاني لوبه وه سر کې چې موږ پایلو داسې کارل چې ګواکې موږ ډېرې منډې تو پر شاید لاړ شو، خو د پریشر لوبو پریشر لوبو په دې وه چې موږ لپاره ګټل لازمي او حتمي وه. البته د پاکستان لپاره هم ګټل ډېر مهم، ځکه وو که هغوی بایللی وای دا چانس وو چې ګواکې دوی له سریلانکا وبایلي نو هغوی هم بېشاکه په وتلو، او موږ په دې لوبو بایللو سره بېشاکه په وتلو. سرنلی چې موږ له هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو، خو کله چې اصول نه هیڅ منډې وشلې او ډېر هدف شو، زه فکر نه کوم چې چا داسې فکر کوو چې افغانستان بلران دومره میړانه وښي او د هدف نه دفاع وکړي. په ټوله کې که تاسو فکر وکړئ پایل ډېر ښه وسو. د موږ توپچونکو په ځل حق مخې سره بابر اعظم وسوځاوه، وروسته بیا چې هغو ودرېدل رضوان هم منډې نه شي کولی، د راشد له خوانه وسوځېده. خو لنډه به ووایم چې تر اخره پورې ډېره په زړه
فکر کوم د ښاغلي عبدالرحیمزي ټلیفون بند شو. موږ بیا هم کوشش کوو چې له هغه سره رابطه برقراره کړو. البته لومړی پوښتنه هغه داسې ځواب کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره له دې چې کم هدف یې ټاکلی وو او 130 منډې کم هدف یې ټاکلی وو، خو بیرته د افغانستان د کرکټ بالرانو له هغې ډلې چټک بالر فضل حق فاروقي د ده په خبره چې ښه لوبه وکړله او وکولی شول چې د پاکستان کپتان بابر اعظم اوټ کړي. تر هغه وروسته هم رضوان چې بل تکړه اوپنر و د پاکستان هغه راشد خان اوټ کړ. بیرته له ښاغلي جار صاحب سره مرکه برقراره شوله. جار صاحب راسان به دویمه پوښتنې ته راشو، ستاسو ټلیفون بند شو. د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه، پروفیشنل یا حرفه‌ای له نگاه نه یې که دغه وشاربی چې څه به کیږي اوس بالاخره؟
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران په ځانګړې توګه پاس بالران چې هغوی یو خپل اګریشن لري، کله چې څوک په د شارټ وي او بیا د هغې وروسته سوځول کېږي یا سوځي، نو دی خپله خپله جذبه ښي او د کنټرولوي هم نه شي. د خپل جذبه وښوده او دا د حق ده، سالم او مسلم حق یې د کرکټ د ایس ای سي د ټولو په اصولو کې. خو په دې شرط باندې چې داسې بد الفاظ ونه کاروي چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډېر بد الفاظ چې دا ونه کاروي. اوس هغه خبرې موږ ته نه دي معلومې چې دوی خپل منځو کې سره څه ویلي دي. خو د آصف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس درز، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی حتم بغدا سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کېږي آصف علي.
او دی نندراشانو ترمنځ چې څه خوډه بشو دغه مسولیت خو بیا ټیمونه ته نه راځي کېږي نو بالاخره
نه نندراشان خدا سي دي چې هغه ډېر خپلواک دي، هغه کولای شي حتی لوبغاړو تم ځینې وخت د سوي د ضرر رسولي، هغه مسولیت څه کوم سي خپل هغه نندراشان دي.
او دی نننۍ لوبي پاره چې نن ماخام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي، دوه دوه لوبي، څه فکر کوي کوم ټیم تل درانه ده دغه لوب ته په کتو باندې چکړي دي؟ البته
د افغانستان لوب ته په کتو سره که تاسو کتلي د افغانستان له هر چا سره داسې لوبې کړي دي چې هېڅ چرته نه داسې لوبه نه ده ګټلې چې هغه د یو طرفه واوسي، او له هېچا نه شکر الحمدلله په ایشیا کپ کې او بیا په دغه کنډیشن کې له هېچا سترګه هم نه سوځېږي. زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغه ته رسولی شي چې په وروستي دوه توپونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان هم نه کوو چې هغوی بشپګیزي او دغه میچ د وګټي، هېچا هم داسې فکر نه کوو. افغانستان هر چاته دا رقم سرخوږی جوړولی شي ان شاء الله تعالی، دا هڅه به کیږي چې موږ باید لوبه وګټو. که موږ ته مهمه یې او کنی موږ به دا هڅه چې موږ لوبه وګټو.
ډیره مننه کوم د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیم زای چې موږ سره مخابري وکړي او خپل نظر مو سره شریک کړي د کرکټ د لوبي په ارتباط.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اتا
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ.
واشنگتن موسکو توران کرد چې په زور روسیه ته د لکونو اوکراینیانو انتقال جنگی جنایت ده. روسیه دا تور ردوی، خو یو شمېر روسي چارواکي دا مني چې ګڼ شمېر اوکراینیان روسیه ته ورغلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو روسیه په دې خاطر په جنگی جنایتونو تورن کړه چې شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه اوکراینیان حق سیمو ته په زور لښتولې دي چې د روسیې تر واک لاندې دي. واشنگتن په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو چارواکي هڅولې دي چې نړیوال د دغو اوکراینیانو له کمپونو څخه کتنه وکړي. ماسکو دا تور رد کړی دی او وایي چې په میلیونونو اوکراینیانو په خپله خوښه غوښتي دي چې روسیې ته ورشي یا د روسیې تر واک لاندې سیمو ته ولیږي او هلته په خپله خوښه آزادانه ژوند وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو استازی لیندا توماس گرینفیلد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته پرون وویل چې روسیا او د هغې نیابتي ډلې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر د چارواکو له لوري د څارل شوې پروسې په ترڅ کې د وحشت سبب شوي دي. نوموړې زیاته کړه چې په زور له اشغال شویو سیمو څخه د اشغالګرو سیمو ته د خلکو انتقال جنګي جنایت دی. د متحده ایالاتونو استازی دا هم وویل چې د روسي چارواکو په شمول سرچینو دا منلې ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، له 900,000 نیولې تر 1,000,000 او 600,000 پورې اوکراینیان د کرملین یا د اوکراینی بیلتون غوښتونکو له لوري روسیې ته لېږدول شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د متحد ایالاتونو استازي زیاته کړه چې یوازې د جولای په میاشت کې 1,300 ماشومان په زور له اوکراین روسیې ته انتقال شوي دي. د اوکراین په لوهانسک او دونیسک سیمو کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکي له 2014 کال را په دې خوا له اوکراین څخه د خپلواکۍ د اخیستو لپاره جګړه کوي. پر اوکراین د فبروري په میاشت کې د روسیې له عمومي یرغل را په دې خوا په دې سیمو کې روسانو واک خپلو لاسپوڅو ته سپارلی او دا خبره یې ورکړی دی چې په دې سیمو کې به ټول پوښتنه وکړي چې دوی غواړي له روسیې سره یو ځای شي که نه شي.
له خبرونو ورآخوا
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قومانداني په دې ښار کې د سوالګرو د ټولولو پروګرام پیل کړی، خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او یو مناسب کاروبار ورته برابر کړي. د کابل د امنیه قومانداني ویاند خالد زدران د همدې اونۍ سه شنبه په ټویټر لیکلی، کوم سوالګر چې بایومیټریک شوی او بیا یې سوال کولو ته مخه کړې له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانې وین خالد زدران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبې له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښ هم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومیټریک شوي که بیا په ښار کې د سوال کولو په حال کې ولیدل شي نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي، خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل ښار دو تنو اوسېدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
د مجبوري نه کېږي، د بې وسۍ نه کېږي، د نه کېږي چې خلک بیکار دي، ډېر بیکار دي، ډېر پریشان. یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا باید څوکي څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نه شي. خامخا مجبور دی چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه و، نو هیڅ نه وي، ګدایي کوي.
دولت هیله لرو چې خلکو ته کار پیدا کړي، روزګار پیدا کړي، چې خلکو خپله ګدایي خوشي کړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل سوال کولو ته مخه کړې ده. یو تن سوالګر تیمورشاه:
بیکارم، کار نشته، دوه ویشت ورځې سر په سر لاړم، هیڅ کار مې پیدا نه کړ، نو اوس څه سوال کوم؟
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغني برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د سنبولې له 12 متر دې دمه د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 2,340 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2,109 مېرمنې او 655 ماشومان دي. د دې په خبره د دغه شمېر سوالګرو په منځ کې 958 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګرو. د طالبانو حکومت وایي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کېږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي، دوی بایومیټریک کېږي، وروسته یې په اړه څېړنه کېږي، د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کېږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کېږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګست اوس به ورشو میدان ورداګو ته. په میدان ورداګو ولایت کې یو زده کړیال یا معسل متحرک مصنوعي لاس جوړ کړی صابر دغه راز ادا کوي چې لاته کلنۍ راهیسې په بېلابېلو برخو کې 50 اختراګانې کړي دي. له دې سره ماله د هیواد د عامې روغتیا وزارت مسؤولان وایي د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د برېښنا څانګې یو زده کړیال توانېدلی دی چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي.
محمد صابر وای دغلا سه د معلول کس لاسبی جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقیقی لاس پتوګه کار کوي. محمد صابر صبر چې د میدان اردوګو ولایت د جغتول سوالی وسیدون کی دي تازه شونځي پای ته رسولي او د غزنی پونتون د برښنا انجینری څنګه ته بریالي سوی دي. دیوای دغه متحرک مصنوعي لاس په یول سروځ کی د 1500 افغانۍ په لګښت جوړ کړي.
دا لاس د عصبي سیستم سره وسته لیکله چې عصبي سیستم امر کوي واژو ته چې ته دغه لاس په حرکت راشي. نو د دغه واژو د حرکت پورې دا اړه نه لري، دا د ذهن په حیث پورې اړه لري. که چېرته زه لاس داسې ونیسم او حرکت ورکړم، هغه لاس هم حرکت کوي، دا د عصبي سیستم په حیث پورې.
صابر دغه راز له اته کلنۍ راهیسې په بېلابېلو برخو کې 50 نورې اختراعګانې هم کړي دي چې هر یو یې په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري.
د سربیره ما نور 50 اختراعګانې هم کړي دي چې په هغو کې څلوېښت دانې مکملې دي او لس دانې د اقتصادي مشکلات له امله په نیمای کې پاتې.
له دې سره مهاله د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي چې د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراعګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي
یم د میخ نه د سیم نه د استفاده کړي ده او داسې ماشین یواله جوړه کړې ده چې د هغې په واسطه باندې د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پارا سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم ترسره کی، آن تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص وبسته کا د نوې مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بسته کار شروع.
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبدالصبر وایي چې په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی یې د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي. د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 50 اختراعګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده، کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته واګستو سم له فريدې سیال او روچي د افغانستان په اړه په لوی دزمت باتو کې سره غلي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر هغه راپور ته چې روانه اونۍ یې خپور کړی په اشاره په افغانستان کې د بشری حقوقو څخه په روستیو سرغړویو لیکنه خبره کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې دا راپور د طالبانو تر کنټرول لاندې په 2020 میلادي کال کې د سوې استفادو او سرغړونو یو لیست دی او دا چې د افغانانو پر ژوند څومره ورانونی کی اغیزی کړی دی. په راپور کې په افغانستان کې د بشري اقتصادي ناورین ناوړه اغیزو چې تر یو حده د بهرنیو هیوادونو د کړنو له کبله یادونه شوی او ویل شوی دی چې ټولې خواوې د افغانانو د اقتصادي او ټولنیزو د حقونو په نر آیت کې په مختلفو درجو مسؤلیت لري. دغه راپور په مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د افغان ښځو او انجونو بې ساري شاتک ته ګوته نیولې او ویلي دي چې په هیڅ یو هیواد کې لکه د افغانستان په څیر ښځې او انجونې داسې په بې ساره ډول د ژوند له عمومي صحنې نه دي ترې تمې شوې. د بشري حقونو د څار د سازمان په باور دا راپور د افغان ښځو او انجونو پر حقونو پراخ، سیستماتیک او هر اړخیز بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو موندنې او همدارنګه د پخواني حکومت د چارواکو، خبریالانو، مذهبي اقلیتونو په وړاندې د طالبانو سرغړاوی او همداراز په افغانستان کې ټول حقوقي سرغړاوی بیانوي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روانې میاشتې په پای کې د دې موندنو په اړه بحث وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانان حق لري تر دې بهتر ژوند ولري چې له واقعي عدالت پرته کمه ازادي ورکړل شوې او نیمایي وګړي یعنی نجونې له زده کړو بې برخې دي. له برټنی خبرېدونکي ګارډین رسپانې بیا په ترکیه کې د افغان مهاجرینو وضعیت ته په کتنې لیکلې دي چې ممکن د تیر کال د اګست میاشتې نه چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلې دي، شاوخوا 3000 افغانان له افغانستان څخه ترکیې ته په سختو لارو تللي وي. د ګارډین په وینا ترکیې چارواکي د سوریې څخه د پناه غوښتونکو ورتګ ته ډېر اندېښمن وو او جدي پرېکړې کړې وه چې افغانان به خپل هیواد نه پرېږدي او ان تر دې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې د ایران سره پر خپله پوله مافانی جوړې کړې وي. ورځپاڼه زیاتوي چې د 4 متره په ژوروالي یو خندق، یو سمټي دیوال چې اسغند سیم پرې تېر شوی، د کنټرول برجونه چې په امنیتي کمرو سنبال دي او وسلوالې ګزمې هغه څه دي چې ترکیې چارواکو د افغان پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره مخکې له مخکې چمتو کړي وه. خو ورځپاڼه وایي له دې سره هم ترکیې چارواکو یو شمېر افغانانو ته د پناه غوښتنې موقتی پاڼې ورکړې دي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لاندو خبرونو ته د بشری حقوقو دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسیون نه پیو پرانیست لیکي غوښتي چې افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په غزنی کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې، دغه خزي یو اتکلن ماشوم هم درلوده او سره و چې وژل شوې ده. طالبانو چارواکي وایي د شخصي ستونزو له کبله د خزي مړه شوې، خو د هغه کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه د آسیا په جام کې لوبي کوي. دواړو ټیمونو خپلې دوه لوبي چې په سوپر فور یا څلور غوړه پړاوونو کې وي بایللې دي، خو نن به سره مخ کیږي او تر ټولو مخکښ ټیم به د آسیا دریم مقام ښایي ترلاسه کړي. واشنگتن موسکو تورن کړ چې په زوره روسیې ته د لکونو اوکراینیانو انتقال جنگي جنایت دی. او د کاناډا پولیس وایي د غیوات په ساسکچوان ایالت کې روان یو نه د عملی په توری یو تن نیولې. د یکشنبې د ورځې په برید کې د چاقو په وسیله وشو لستنه ووژل شول او اتلس نور ژوبل شول. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. کولای شي د ازادي رادیو ټول خبرونه او راپورونه هم په دغه ویب پاڼه کې چې شیبه په شیبه تازه کیږي تاسو ولولې. اوس دویمه نیمای پیلو په دې دویمه نیمای کې به د نوربسته پروګرام تاسو ته خبر کو. نوربسته پروګرام چې ملالۍ بشیر جوړ کړی دی.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته ل تیر یو کال راهیسې د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر غوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي دي، خو ګڼ افغانان شونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خبرونه کې سپیڅلې ځاځی ګډون کوي. سپیڅلې ځاځی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه تاسو ته او تاسو د تاریخ نه ټولې ولول سلامونه وړاندې کوم.
اغلی ځاځي تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستی مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستلي چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاس د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې وشنځي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هېڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې دمونږ نظر په کلتور فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ګنډه وړي دي کلونه کلونه، یعنی په سلهاو یا په څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې نجونکۍ درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا زمونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونې زده کړې وکړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروفه وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د ښوونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي؟ او تاسو په خپل څنګه تاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپل نجونو د ښوونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
بالکل. دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص چې خپل اولادونو د مکتب لپاره او دوی کوشش کوي دغه نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کېږي، یعنې د ګرمیانې رخصت خلاصېږي، ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما لورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو لپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد زده تعلیم لپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما لپاره همدا وه چې زه بېرته هېواد ته لاړه شم او هلته خپلې نجونې یا خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیشلی زازی زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو ازادي رادیو لوم څخه تر 12 ټولګي پوري د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي. دا خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له شونځي څخه به برخه پاتې دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو شوی دی او د لرن افغانستان ادارې په همکارۍ ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړای سي. آیا ستاسو د کور انجنې دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي. اوریدونکو زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم تاسو زنګ وهلای سي، پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای سي په لیکلي او غږیزه بڼه باندې. د دې خبرونه د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او زملالی بشیر يم. د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صافی او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولیدل چې نور شونځي نه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان ولاړ سئ چې نجونې مو له شونځي پاتې نه سي؟
کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه 15 میاشتې په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د نجونې لپاره مکتبونه هم نه پرانستل کېږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان مونږ، یعنې زه په پخوانۍ دوره کې د دوی عمه ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی 15 کلن دوره کې آته هغه وخت کې تر شپږم صنفه پورې نجونې اجازه لرله، بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصا د نجونو د ځکه په بار کې نو ما تصمیم ونیول چې باید زه هیواد پرېږدم او د هیواد نه بهر لاړ شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر شونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
بالکل. دا وضعي خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په شونځي باندې روانه ده، دا د دوی په لاس کې نه ده، دا دوی د بهر نه رهبري کېږي او دوی ته هدایت ورکول کېږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او مولا ډاریږي، ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلوي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتما یو انجینیر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي، او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنې دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو یې د کلتور او فرهنګ خبره منځ ته راچول، یعنې دا که کلونه کلونه هم تېر شي دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانستي خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي. ځکه د دوی یوه خاص برنامه ده او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله، 15 کاله د نیمه نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشلی ځاځي صاحب، که تاسو په جریان کې یاست د پین پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي. دوی د حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ښوونځي باید پرانیزي. په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي، خو بیا هم د خپلو لوڼو د پاره د ښوونځي غوښتنه کوي، دغه پخپل یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې نجونې ولوستې سي، خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
او بالکل دوی اصلا د ملت غږ نه اوري. که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی، کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل، یعنې هر دولت کوي خو مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوق یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه باید خوندي وي. مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اورېدل، او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي. ځکه وایي هغه په دري کې مونږ مثال لرو، وایي زورې مردم زورې خدا. که چېرته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به بیا هېڅ هم نشي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یوه خوله او په یوه ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګه سوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یوه ژغ باندې ووایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راووزي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي، هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوې، نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کوي، تهدیدې کوي. حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي، مګر په میلونه په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي برخورد کوي د خلکو سره چې د خلکو اواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید اوچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي. خو دا امکان نه لري اخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي، د سر په بدله به حتمان مبارزه کوي او غږ به خپل اوچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سې شنبې په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ، او په دې راپور کې ویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی، چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکي باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړې توګه د اقتصادي لحاظه؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه د ملل متحد یا د نورو په حکومتونو باندې مونږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته ورسې وکړه، د هغه په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به مونږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نشو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي. دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند کړي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه، تر دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي. دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي، یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل نفع د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي، او دا به موږ ډېر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي صاحب په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړه توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولي رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمینه نور ته برابروي چې خلک په خپله ښوونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفارم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپل د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده، او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنی ولایتونه سره جلا کړي، که نه حکومت پسې راشي د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه ځینې چې ته مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونه چې په بلخ کې مکتب ته ځي، هغو ته ګوري واقعن دوی دپاره ډېر د تاسو ځای ده، او دوی به ډېرې خوشینې وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. یو وړوکی اعلان به وکم. اورېدونکو، ازادي راډیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. دا خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي، او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي بې برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي، او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا استاس د کور نجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل په لیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221240. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم، 00420221240. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځاځي صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې موږ سره یو شمېر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړي دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر جنو باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه، بالکل. دا د کله چې نجونې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کېږي، دا واقعا د یوې نجلۍ لپاره ډېره دردوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی پر روان باندې ډېره بد اغیزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د مالونو په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دې به ویلي چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب یا زه جلی یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوی یم، ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم. یعنې واقعاً د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري، چې حتی تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوی لاندې ونیسم. نو دا احساس زه لرم، زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ کې مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولای شم، او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي، یعنی د انسان په شکل. انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوی، یعنی دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږ تر شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې ښوونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. بس زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې، دغه د دوی د رسول سیستم غلط سیستم ده. یعنی دوی نشي کولای چې د نړۍ هیوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نشي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی حتی د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنی افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وي، که د لاریون د لاری وي، که د خبرو د لاری وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې مونږ تقریبا څو کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د مونږ یو کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د مونږ په اوسنس کې وي، اتم ته لاړې وي، اتم کې نه هم ته همداسې به مخکې تللې وي. یعنې یو کال د مونږ نجونې وروسته پاتې کړې. نو د افغانستان ولس ته یا ملت ته دا لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان د خپل سره یې ته پرېنږدي تر څو د مونږ ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
ښځې په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای سي چې د دوی خبره واورېدل سي، یا حد اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ږغ اوچت کړي؟
ښځې اوس هم تاسې ګوري چې ښځې ټولې خپل مبارزه کوي او خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خوله ناست دي، یعنې هغومره مبارزه چې په دې یو کال کې ښځو کړې ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات یې کړي، مظاهرې یې کړي دي، په سوشل میډیا کې غږ اوچت کړی دی. یعنې د نارینه نه چې په فکر کوم ښځینه ډېر فعالیت کوي. او ښځو ته دا پکار ده چې باید همیشه خپل غږ اوچت وساتي او هیڅ وخت مونږه یعنی په دوی باندې غږ کوو چې مونږ هغه ښځې نه یو، هغه شل کاله مخکې ښځې چې مونږ ته به یې شلاقه ونیوله په سړکونو منځ کې به یې مونږ په لښتو وهلو. مونږ اوس هغه ښځې نه یو، مونږ به خپل غږ نړیوالو ته رسوو، مونږ به خپل غږ جهان ته رسوو. او دا به ښایو چې طالب حکومت د ښځو دپاره د زندان په شکل ده، او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځی صاحب. اوریدونکو تاسې د نور بس د خبرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل. د خپل ملمنی سپیشلی ځاځی څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خپله پمانی کوم، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
باغوان مستر گیڑندوی چې چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی غم سپیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا پسرلیتا ہاتھ ڈولی کا اور بلد جڑک پسرلیتا ہاتھ ڈولی کا دا الول زلفی دیچا چاپ مخبلی دی بیگا مستا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی غم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا غم کی یارا مخ مخلری سفر سنت دشاڑ منورا ٹول یار دتلی دی بیگا مستا غم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی غم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا بیگا مستا غم کی یارا یار ڈی چڑلی دی غم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چ زانو نتے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نورے نورا نو نورے نورا نو
جگ سے چې پورته خپل نشان کړو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کړو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو